السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2019 کال د جنوري د میاشتې 28مه نیټه ده. ملي حامد زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام جمهوریت لرو، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
نمړای د مهمه خبرونو سره ټکی د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي له خوست د کډوالو ستنیدو بهیر نه دی درېدلې خورو روان دی. په خیبر پښتونخوا کې د مدني ټولنو مخکشان او فعالان وایي د زیاتیدونکو فشار له کبله پر چارو باندې اغیز سوید او روسي رسنۍ وایي له هیواد سره د غداری په تور د استخباراتي ادارې یو بل افسر نیولې. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي له خوست د کډوالو ستنیدو بهیر نه دی درېدلې خو د پلان خلاف ورو روان دی. مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل په دې عمل کې د وروالي یو لامل له ستنیدونکو کډوالو سره د زیات سامان موجودګي او بل هغه دا دی چې کډوال پر خپل نوبت یا نمبر پولی ته نه ورځي.
سل فیملیانې، پنځوس فیملیانې، اتیا خاندانونه په یو ورځ کې مونږ راوستلی شو. دی ځکه زیات نه شو راوستلی، په ځکه د خلکو سره سامانونه ډېر زیات دي او د هغې په چیکینګ باندې ډېر ټایم لګي. مسله دا ده چې د خپل سیریل نمبر مطابق دوی نه راځي، چې هر یو خاندان خپل سیریل نمبر دی.
د شمالي وزیرستان د انتظامی له پلان سره سم ټاکل شوی وه چې په تیرو لسو ورځو کې به 2000 خوست میشتې کورنۍ خپلو کلیو ته ستنې سي. مرستیال پولیټیکل ایجنټ شیرانی وویل تر دې مخکې یې پر غلام خان د کډوالو هغو ګاډو ته د اوښتو اجازه ورکړې وه چې کسټم یې نه و ورکړی، خو د ده په خبره خلکو له دې څخه کاروبار جوړ کړی نو ځکه یې به اوس هغه ټول موټر نسي چې ګمرک یې نه وي پرې کړی. په پاکستان کې د مدني ټولنې یو شمیر مخکشان او فعالان وایي د زیاتیدونکو حکومت فشار له کبله یې کارونه اغیزمن شوي دي. دا خبره دوی تیر مازیګر د پېښور د خبریالان په مرکز کې غونډې ته وکړه. یو فعالې سایمې منیر مشال رډیو ته وویل په پاکستان کې ځینې دولتي ادارې نه غواړي چې دوی د آگاهۍ یا شعور پیدا کولو لپاره کار وکړي.
ټولنه لوی هیراسمنت د سیول سوسایټي کې دنده کیږي، هغه د این او سی مسله ده. هم یو پروجیکټ دی، یو اداره ده، پنجاب کې ورته این او سی ملاویږي، خیبر پختونخوا کې این او سی نه ملاویږي. ځینې ادارې پاکستان کې داسې دي، داغې دا خبرې خوږې نه دي. کله هلته نه خلک غائب شي، کله دلته نه خلک غائب شي. خو دلته تاسو سلای مشین ورکوئ نو دوی خوشحال دي، خو چې کله دلته خلکو ته شعور ورکوئ بیا تاسو سره یو پاکستانی اداره نشته.
څه موده مخکې د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم په یوه پریکړه لیک کې ویلي وو چې وفاقي حکومت په صوبه کې د نړیوالو مرستندوی ادارو په چارو کې خنډ ولاړوي. د پاکستان حکومت په دې اړه لا څه نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا د ماشومانو سوکالۍ اداره وایي په صوبه کې د ماشومانو پر مزدورۍ د بندیز قانون سته، خو د عملي کولو میکانیزم یا طریقه کار یې نه دی جوړ کړل سوی. د دې ادارې مشر اعجاز محمد خان تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل دوی غواړي چې له بې وزله کورنیو سره مالي مرستې وکړي چې ماشومان یې سختو یا شاکه کارونو ته اړ نه سي خو وسایل نه لري. په پېښور کې د ماشومانو خوندیتوب ټولنې مشر جانزیب خان وایي دا سمه ده چې د بې وزله کورنیو مرسته باید وسي، خو پر هغو میندو او پلرونو جرمانې لګول پکار دي چې پر مرستو سربیره ماشومان مزدورۍ ته استوي. دوی دا خبره پر داسې موقع وکړي چې در خیبر تر پښتونخوا او پنجاب وروسته د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د سیند اسمبلی د ماشومانو پر مزدورۍ د بندیز قانون منظور کړ. په پاکستان کې ملتپاله ګوندونه وایي د شناختي کارډونو بندول به په راتلونکي سرشمیرنه کې پر پښتنو منفي اغیز وکړي. د دوو ملتپالو ګوندونو مشرانو تیر ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې په پاکستان کې له پښتنو سره توپیري چلند کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او سینیټر عثمان کاکړ وویل دوی په پارلمان کې پر دې موضوع بحث کړی او په پلان کې لري چې سپریم کورټ ته ورسي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي ویان زاهد خان وایي د ګڼو پښتنو شناخت کارډونه بند کړل سوي دي، خو د هغه هیواد رسنۍ هم دې موضوع ته پاملرنه نه کوي. د کورنیو چارو وزارت تیره میاشت ویلي و چې په هغه هیواد کې د شاوخوا 400,000 خلکو شناخت کارډونه بند کړل سوي دي، خو پښتانه ملت پالان دا شمیر ناسم بولي. په هغه ملکي د وسایلو او پارلماني څوکیو ویش د سرشمیرنې پر بنسټ کېږي چې د حکومت له اعلان سره سم د مارچ له 15 به پیل سي. روسي رسنۍ وایي له هیواد سره یې د غداری په تور د استخباراتي ادارې یو بل افسر نیولی دی. د دې افسر نیونه ښایي د امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو پر کمپاین د انټرنیټي بریدونو له قضیې سره تړلې وي. ریمبلر خبری سرویس پرون دا خبر تر هغې یوه ورځ وروسته ورکړ چې کومر سانت ورځپاڼې وویل د روسیې مرکزی استخباراتو ادارې د انټرنیټي استخباراتو څانګې یو لوړپوړی افسر نیول سوی دی. ورځپاڼې وویل د استخباراتي ادارې د معلوماتو او امنیتي مرکز مرستیال مشر سرګی میخایلوف په ډسمبر کې له هیواد سره د غدارۍ په تور نیول سوی و. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هیله مند دی چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتخاب به د یهودانو هیواد او اتباعو پر ضد د ایران ګواښونو په اړه د نړۍ کړوونکې چوپتیا ختمه کړي. نوموړي تیر ورځ په یروشلم کې ډیپلوماټانو ته په وینا کې وویل پر داسې وخت چې هرې خوا ته یهود دښمنۍ په زیاتېدو ده، خو یوازې د ایران مشران د یهودانو پر نابودولو ټینګار کوي. د خبرونو پای او اوس هم د موسم حال او د کرنسۍ بیې لارې فتنجم اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 104 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او په 103 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 144.50 روپۍ او په 145 روپۍ. یو پاؤنډ په 104.50 روپۍ او په 115 روپۍ. یو درهم په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 23.95 روپۍ او په 23.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.72 روپۍ او په 1.03 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 3 غنټو کې په پیښور او بنو کې به په ځینو ځایونو کې وریځ وي، خو په کوټه کې به موسم یخ او خشک وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 43 سانتي ګریډ او کم نه کم 5 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 4 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم منفی 2 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکر درته وړاندې کړل او د کرن صوبې او د موسم حال مولا رفت انجم نه واوریدل. په خبرونه کې به واوري د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي په تیرو 10 ورځو کې له خوست نه د 2000 پر ځای خوښه 200 کورنۍ ستنې کړې دي. معلومات درکو په خیبر پښتونخوا کې د مدني ټولنې فعالانو په پاکستان نه او دولتي ادارو تور پورې کړې چې په دې فشار زیات کړی دی. د خیبر ملا ګور اوسیدونکي وایي له خوښه ټولو بنیادي اسانتیاو بې برخې دي.
بیبی بالکل نشتا تو یافتہ کی بنا دی دلی او با دا دو ملر رای نه راوړو په خربانی او کله په لاس گاڑی کې
په 400 کې د کتابونو میله نن په دویمه ورځ هم روانه ده.
کوم یو تمنګ ګور هغه به ها فیسبوک کوي دا ټایم زمونږ لپاره د تعلیم دی چې مونږ کتاب وګورو.
په جمهوریت خبرونه کې مو په پاکستان کې ځینو انتخاباتي رجحانونو ته کتنه کړې.
ان کے مینیفیسٹو کی بنیاد پہ انہیں اکاؤنٹیبل ہولڈ نہیں کر پاتا ہے.
مشال ریڈیو اویلیبل نہیں رہے. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي له خوست نه د کډوالو ستنېدو لړۍ ورو روانه ده. مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل دوی پلان جوړ کړو چې د ورځې به 200 کورنۍ ستنوي، خو په تیرو 10 ورځو کې د خوښه 200 کورنو په ستنېدو توانېدلی دي. شیرانی وایي د دې ځنډ یو لامل له خلکو سره زیات سامان دی. عمر دراز وزیر تفصیل لري.
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وای افغانستان خوست نه د شمالی وزیرستان کډوالو واپسی نه ودریدل او نه د واپسی په پالیسی کې څه بدلون راغله، خو چارواکی وای چې د ورځې په حساب سره 200 خاندانونو راتګ کم پلان وو هغه ضرور متاثر شوه. مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی وای چې شپږمه نه تر شپږویشتمه نیټه پورې 2000 خاندانونه له خوست ته وزیرستان ته راوستل وو چې تر اوسه پورې په دغه ټوله مرحله کې 615 خاندانونه واپس راغلي.
موږ اول چې کوم پلان جوړ کړی و هغه کې اول مرحله کې موږ 2000 خاندانونه راوستل، روزانه په حساب باندې به 200 فیملی راتلې. هغه خو پلان خو ختم شو په ځکه چې زمونږ د 100 فیملیانې 500 فیملیانې 80 خاندانونه په یو ورځ کې موږ راوستلی شو، دې ځکه زیات نه شو راوستلی په ځکه چې د خلکو سره سامانونه ډېر زیات دي او د هغې په چیکنګ باندې ډېر ټایم لګي. مسله دا ده چې د خپل سیریل نمبر مطابق دوی نه راځي چې هر یو خاندان خپل سیریل نمبر دی، سیریل نمبر هم دوی ورکړي، دا قافلې موږ د دوی په تر باندې جوړې کړې دي.
محمد انور خان شیرانی وایي خوست کې د کډوالو مشرانو سره خبرې شوې او هغوی ته لیسټونه او د کډوالو راتګ تفصیل ورکړی شوی.
دوی مشران دي ملکان چې کوم تر کړی دي موږ له هغو سره روزانه په حساب باندې په رابطه کې یو او هغو ته موږ دا وایو چې فار ایگزامپل تر 700 پورې لمون سره سیریل نمبر پر راغلی دي، له 700 څخه تر 750 پورې یا تر 800 پورې څومره خاندانونه موږ ورته وایو د هغې مطابق دا کړی راځي، له هغې څخه نه زیاتې راځي نه د کمې راځي. نه موږ هغه ته اجازه ورکړو چې هغه د راشي او نه به د افغانستان چې کوم بارډر سیکورټي فورسز دي هغه به هم دوی ته اجازه نه ورکوي، دوی د هغه په لیست کې نوم نه وي. سیریل نمبر چې کوم موږ افغانستان بارډر سیکورټي فورس ته موږ وایو چې یار دې سیریل نمبر دغه وخت دې سیریل نمبر پورې دا نن را پرېږدي.
مرستیال پولیټیکل ایجنټ دا هم وایي چې له خوستا د کډوال نور نان کسټم پیډ ګاډي نه راوالي.
موږ دوی ته د نان کسٹم پیډ ګاډو اجازه ورکړی خو هغه دوی کاروبار دې جوړ کړ، نو اوس دومره خاندانونه راځي لکه څومره چې نان کسٹم پیډ او بالکل نوې نوې ګاډي راځي. نو بیا حکومت دا فیصله وکړه چې هر په نان کسٹم پیډ ګاډي باندې بالکل پابندي موږ ولګول، څه کم راغلي دي خو دې راغلي نور د دوی نه راولي که راوس دلته به ضبط کېږي.
دا چارواکو په وینا افغانستان خوست او خاوشا کې د دوی د شمیرې تر مخه 6000 کورنۍ دي چې په درې مرحلو کې به 2000 کورنۍ راولي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي په پاکستان کې له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دي. د فعالانو تیر مازدیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې غونډې ته ویل حکومت د سختریزه ډلو پر ځای د مدني ټولنې د بېلابېلو ادارو او سازمانونو سر زیات کړي او ورته اجازتنامې نه ورکوي. د پاکستان حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. غلام غوث تفصیل لري.
پېښور پریس کلب کې فعالانو په خبری کانفرنس کې وویل چې په پاکستان کې مدني ټولنو ته په کار کولو کې مشکلات راولاړ شوي دي او دوی د انساني حقوقو په باب له د کار کولو لپاره په اجازهنامو ترلاسه کولو او رجستریشن کې ستونزې لري. یو مدني فعال زرعلي خان اپریدي مشال ریډیو ته وایي د پښتونخوا او قبایلي سیمو ترڅنګ اوس په پنجاب صوبه کې هم مدنی ټولنی تر پیشال لاندې راوستل شوې دي.
2014 کې کما نېشنل اکشن پلان راغله خو وی چې موږ دې حمایت کوو چې پای کې کمی خبرې وي کم پوینټس وشل پای کې یو خبره دا و چې په فاټا کې با ترقیاتی کارونه کیږي او دلته با ریفارمز کیږي. مدنی ټولنې هغه کې حکومت سره اودري دي خو چې اوس مو کما سینس کو او ګورو نو مدنی ټولنو ته په فاټا کې تکلیف ده، نو هغه باندې بندیزونه لګي او هغه ته نو سي یا یو مسله یا بل مسله. خو په خیبر پختونخوا کې مزغه صورتحال له او دا صورتحال اوس پنجاب تم لاړو.
مدنی پالی سایما منیر مشال ریډیو ته ویل چې کله دوی د انساني حقوقو په حق له د شعور بیدارولو کار کوي نو د هیواد د ادارو لخوا هغوی زورل کیږي.
ټولنه لوی هراسمنت چې دې ټایم دی د سیول سوسایټي کې دنه کیږي هغه د ان او سی مسله ده. هم یو پروجیکټ دی یو اداره ده پنجاب کې ورته ان او سی ملاويږي، خیبر پختونخوا کې ان او سی نه ملاويږي. ځینې ادارې پاکستان کې داسې دي داغه دا خبرې خوږي نه دي، داغه نه وجه هغه بیا خپل شکل بدل کی او کلم نہ خلق غائب شی کلا الت نہ خلق غائب شی کلا دلت نہ خلق غائب شی کلا منتدا نصیب بانه کی غوی دلت کار نہ شکول دلت سیٹنگ نہ شکول تاسو بدلت تاسو سلائی مشین ور کوي نو دی خوشحال دی دی بتا سره دی کچ کل دلت خلق ته شعور ور کوي بتا سره یو پاکستانی دارم نشته.
یو بل مدنی پال ارشد هارون وای د ترګری زد په نېشنل اکشن پلان باندې د سم عمل کولو په ځای مدنی ټولنو ته د مشکلاتو پیدا کولو هسی روان دي.
په نېشنل اکشن پلان کې د دهشتګردو حمایت یافته مدارس چې کوم دي د هغې رجستریشن او د هغې د یو قانون د لاندې د راوستو خبره وه. نو دې وخت کې حکومت مدرسو ته هیڅ نه وي او چې کوم تنظیمونه د قانون د عملداري او د انساني بشري حقوقو د پاره کار کولو کوشش کوي نو حکومت پاغي ناجایز پابندیانه لګي.
سمو دا وړاندې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم د یو قرارداد د لاري د خبره شوی و چې مرکزی حکومت په پښتونخوا صوبه کې د زینی نړیوالو مرستندوی ادارو مشرانو ته د تګ اجازه نه ورکوي او په دې وجه پښتونخوا صوبه کې د نړیوالو ادارو د پرمختګ کارونه متاثر شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د پښتنو سیاسي ګوندونو مشران وایي د شناختی کارډونو بندیدل به د پښتنو په سرشمیرنه منفي اغیز ولري او شمیر به کم وښودل شي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د مارچ په 15مه به سرشمیرنه پیل کړي. 19 کاله وروسته په دې مردم شماري کې په لکونه پښتانه ځکه برخه نشي اخیستی چې شناختی کارډونه بندي. احمد شاه اعظمي له تفصیل سره.
د پاکستان د کورنی چارو وزیر چودری نثار علی خان تیره میاشت ویل و چې په تیرو درو کلونو کې د شاوخوا 4.5 لک کسانو شناختی کارډونه بند کړي دي. د شناختی کارډ جوړولو قومي ادارې نادرا په وینا دا شناختی کارډونه بهر ملکیانو ته ورکړل شوي وو چې اوس دوی بند کړي او د پاکستان د لازمو اسنادو په وړاندې کولو سره به یې بیرته ورخلاص کړي. خو د بند کړل شوو شناختی کارډونو څښتنان دا تورونه ردوي. په دې لړ کې سیاسي ګوندونو او عامو پښتنو د کوټي او پېښور په شمول په یو شمېر ښارونو کې احتجاجي مظاهرې کړي خو تر اوسه ستونزه نه ده حل شوې. په سینټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند استازي عثمان خان کاکړ وایي په بند کړل شوو شناختی کارډونو کې څه باندې 4 لک د پښتنو دي. نوموړی وایي پر هر دریځ یې دا ستونزه راپورته کړې او اوس به یې هم پر مخ وړي ځکه دلته له پښتنو سره توپیري چلند کیږي.
مور هر وخت تقریبا هر سیشن کې پښتونخوا کار باندې په سینټ کې حکومت اعظم دی کې رغیر په صوبا اعظم دی کې نو اوس دا مشوره سره کو ان شاء الله امکان دا ستاسو مور د سپرن کوټ کې د دې کیس کې ولار شو چې دارا جاتو له پښتانه سره دا داسه وي او لمر سره په سونه کې سونه پراته دي دا هر څه ور پرکړي دي یار ډاکومنټ ور پرکړي دي یار اسناد ور پرکړي دي دا خپل د ټول په سونو د پاره د سوال دي چې یار دا څلور انچ شناختی کارډ لم ته ماته نه راکېز ما شریعت نه منې.
د پاکستان سپریم کورټ هم تیرې اونۍ د بندو شناختی کارډونو په اړه نوټیس اخیستی وو او د نادرا چارواکو ته د سپیناوي امر کړی وو. د پښتنو د سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د شناختی کارډونو بندېدل به د پښتنو پر سرشمیرنه منفي اغیز وکړي او د دوی شمیر به کم وشي. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویاند زاهد خان وایي چې دوی هم پر هر دریز ژغ پورته کړی خو پاکستانی رسنیو پښتانه له پامه غورځولي او د دوی ستونزو ته پوشش نه ورکوي.
د بدقسمتۍ نه دي د پښتنو کارډونه بلاک کړل دي. بس پښتون به کې راځي نو هغه د دوی په نظر کې د پاکستانی نه دی. څنګه بدقسمتۍ نه زمونږ د پاکستان اکثر میډیا چې دا نو هغه زمونږ د پښتنو هغه رنگ آواز نه کوي چې هغه چې کم چې دی وته نشتل میډیا وي او دوی صرف محدود د یو څو خارونو پورې کوي او باقي خلک هغه خاص کر د پښتنو اتصال کیږي.
په پاکستان کې د وسایلو او قومي او صوبایي اسمبلی د چوکیو ویش د بیلابیلو ژبو د ویونکو شمیر او د دا ډول نورو چارو پریکړې د سرشمیرنې پر بنسټ کیږي. په پاکستان کې په 1950، 1960، 1920، 1980 او 1998 کلونو کې سرشمیرنې شوې دي. د پاکستان د شماریاتو ادارې له مخې په 1998 کال کې د پاکستان ټول نفوس څه باندې 13 کروڑ وو خو اټکل کیږي چې دا شمیر اوس د 40 کروڑ په شاوخوا کې دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پښتونخوا د ماشومانو خوندیتوب او سوکاله اداره وایي صوبایي حکومت په 2015 کال کې د ماشومانو په مزدوري د بندیز قانون منظور کړي خو د دې عملي کولو لپاره میکانیزم لا هم نه دی جوړ. د دې ادارې مشر اجاز محمد خان تیر مازیګر مشال ریډیو ته وویل دوی غواړي چې بې وزله کورنو ته مالی مرستې برابرې کړي خو وسایل ورسره کم دي. اسرار المومن دا موضوع څېړلې.
د خبر پښتونخوا ماشومانو خوندیتوب او سوکالۍ حکومتي څنګه وایي که څه هم په صوبه کې د ماشومانو پر مزدورۍ د بندیز قانون شته خو د باوجود له ماشومانو مشقت اخیستل کیږي د دې څنګه مرستيال مشر اجاز محمد خان وایي دوی غواړي چې غریب کورنۍ ته مالی مرستې ورکړي چې دا رنګ خپل کم عمر بچو مشقت اخیستل بند کړي. خورده په خبره په دې لار کې تر ټولو غټه مسله د وسایلو د کمښت او لومړیتوب ده.
مطلب زه دا موهم چې څنګه د پرایورټیز خبرې نه په کار دا دی چې مطلب دا به په انډیویجوال کیپاسټي کې تاسو ته وایم چې په کار دا دی چې مطلب موږ نن ماشومان چې کوم په ډیفرنٹ کاینډ اف ویلنیبلټیز کې دي موږ هغه پرایورټی کوو موږ هغه فوکس کوو چې نن بچي چې کوم دی دا زموږ سبا مستقبل دی او موږ د دې د ډیفرنٹ کاینډ اف ویلنیبلټیز لپاره په کار دا دی چې د پرایورټیز ورکړو.
اجاز محمد خان وایي سیاسي ګوندونو ته هم په کار چې په حکومت کې تر راتلو مخکې ماشومانو ته لومړیتوب ورکول او ژوند یې ښه کول د خپل منشور برخه وګرځوي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا او پنجاب حکومتونو وروسته سند اسمبلی هم د شروع په ورځ د 1400 کالونه کم عمر ماشومانو په مزدورۍ د بندیز قانون منظور کړو. د دې قانون له مخې څوک چې له ماشومانو مشقت اخلي نو ورته به شپږ میاشتې قید او تر 50,000 روپو پورې سزا ورکول کیږي، خو که څوک له کوم ماشومه خطرناک کارونه اخلي نو هغه ته به تر 3 کاله پورې د قید او 1,00,000 روپو جرمانې سزا ورکول کیږي. خو په پېښور کې د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې سپارک سیمه ایز مشر جهانزیب خان وایي یوازې په قانون سازۍ نه کیږي. د ده په خبره تر څو چې د غریبو میندو پلرونو لپاره د روزګار او مالی مرستو بندوبست نه وي شوی نو تر هغو به له ماشومانو مشقت اخیستل کیږي.
پکار ده چې تعلیم لکه مفت او لازمي شي نو الغه به حکومت بلکې والدین به هم د دې خبرې پابند شي چې کوم والدین سکول ته ماشومان نه لیږي نو پاغي باندې جرمانه پکار دي. جرمانه لکه پداسې سنس کې پکار دي چې مخکې دغه اویر کیږي او دغه مور په پلان لږه سو الټرناتیو ورکی کنه لکه متبادل دا سری دلته لکه باچا خان خپل روزګار سکیم دی کنه لکه وړي وړي قرضې دي دغه د مالی امداد پکار دي.
همدار سرګندونی په پیښور کې د ماشومانو خیر خګړې لپاره کارکونکي په لوشاباس هم کوي. نو موري وايي که ماشومان ته وړیا تعلیم هنر او کورنۍ ته یې د ورځې 3 وخته خوراک ورکړل شي نو کېدای شي چې دغه ماشومان مزدوري کول پرېږدي.
نو یو قانون موږ پاس کړو خو ټیک ته هغه به درآمد داسې پولیسي کې کېږي تر څو چې حکومت په سرکاري سکولونو داسې نظام را نه ولي چې هلته ماشومانو له داسې سکیلم ورکړي او سبق هم ورته ښيي. مطلب چې هغه ماشومانو نه داسې د لاس کار اخلي یا ورته داسې هنر ښيي چې نه صرف هغې نه مستفیده کېږي لکه د هغې په ذریعه دوی پیسې هم ګټي او ورسره ورسره هنر سره دوی هلته تعلیم هم خیر خو به زموږ نه دي ماشومان مسله هلته چې هغوی هغه ګټه کړي د هغې نه بنوځي
د خبر پختونخوا ماشومانو خوندیتوب او سوکالۍ حکومتي څانګې مشر وایي دوی زموږ کور په نامه یو اداره جوړه کړې چې له داسې ماشومانو سره مالی مرستې کوي چې په مشقت بوخت وي. نوموړی وایي له ځینو ماشومانو سره د زکات کمیټیو لخوا هم مرستې کیږي، خو د په خبره په دې برخه کې لا هم ډېر کار پاتې دی.
داو اسرار عالم مومن لامو دے رہی سے پکبالی سیمو کے دا اصلاحات و خبر روانہ دا ویل کی چھ اصلاحات دا وخوختنہ دا ہو پختنہ دا دا چھ دا بدلون سنگا پکار دی پدے موضوع دا کبالی سیمو مشران او سیاست والان دا اختلافات و خکار دی. دا مشال ریڈیو خبریال منور شاہ دا پختنہ لہاغو پخوانو لوڑ پوڑو چارواکو نکڑی دا چھ خپلا دا کبالی سیمو دی دا دوی جواب پدے مفصل رپورٹ کے دی.
تیر ورځ په مومند جنسه کې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګون قبایلی سیمو ته د ځان لا صوبې حیثیت ورکولو په حق کې مظاهره وکړه. د یاد ګوند مشرانو په قبایلی سیمو کې د رایج اف سی آر قانون د ختمولو غوښتنه هم وکړه. که څه هم قبایلی خلک له ډېرې مودې راهیسې د سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي، خو په دې وروستیو کې قبایلی مشران او سیاستوال د بدلون په اړه د اختلافاتو ښکار دي. دا چې په قبایلی سیمو کې څه ډول بدلون ته اړتیا ده، پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو په موجوده نظام کې اصلاح پکار ده.
قبایل چې کوم دی، حجت لري، تعلیم ته او سرکونو ته او برق ته او اوبو ته او اکنامک اپرچونیټیز ته ٹریڈ ته خلک چې کوم دی هلته انفراسٹرکچر تباه شو، خلک بے کوره شو. موږ ته نظامونو خبرې کوو. دغه نظام چې کوم دی که یو دیانتدار گورنر راشي، یو دیانتدار پولیټیکل ایجنټ راشي، هغه په سسټم پوهي او د خلکو سره روابطي او د هغې انټیګریټي چې کوم دی شک نه بالای، نو دا سړی چې کوم دی داسې پولیټیکل ایجنټ چې هغه سره اختیار هم وي، قدرت هم وي، مسؤلیت یې هم وي او وسایل ورسره هم وي،
نوموړی وایي قبایلي ولس له موجوده نظام سره بلد دی او پکې د خپلو مشکلاتو حل په اسانه لټولی شي. هلته پخوانی سفارتکار ایاز وزیر بیا وایي چې موجوده نظام ډېرې نیمګړتیاوې لري او په دې کې اصلاح به هله ممکنه وي چې قبایلي سیمو ته د جدا صوبې حیثیت ورکړل شي. نوموړی زیاتوي ایاز وزیر همداراز اویل په ځان له صوبه کې با قبایل خپل گورنر، وزیراله، وزیران او اسمبلی ولري چې د ده په وینا بل چاته به محتاج نه وي. بلخوا غلام قادر داول چې د حکومت په یوه لوړه انتظامی چوکۍ کار کوي د قبایلي ولس ګټه یوازې د خیبر پښتونخوا سره په یو ځای کېدو کې بولي.
زه خو چې گورنمنت دې طرف ته سیریسلی زه خو ډېر اپریشیټ کوم دا خبره چې فاټا چې دې هغه د خیبر پښتونخوا سره مرج شي، ملګری شي ور سره. اوس د فاټا خلک تنگ دي د پولیټیکل لاین نه. پولیټیکل زمونږه پولیس هم دې، جوډیشری هم دې، ایگزیکټیو هم دې، او هیڅ چاته جواب دې نه دي. نو جوډیشری بل اول غواړي هغه باندې اس خرچه د گورنمنت ناراضي، هغه نه علاوه بیا فنډینګ په کار دي. نو ټیکنیکلټیز په کې نشته دي چې زمونږه آلریډي د خیبر پښتونخوا سره هغه سکولونو کې، هغه کالجونو کې، هغه هسپتالونو کې د فاټې خلک زی راضي زمونږه نوکریانې همغه فاټا کې چې څوک خلک نوکری کوي آپ بنیادی طور باندې د خیبر پښتونخوا امپلایز دي.
د قبایلی سیمو اصلاحات د ترهګرۍ پر ضد د شل نکاتي قومي اکشن پلان برخه هم ده او د لپاره وزیر اعظم نواز شریف یو اصلاحاتي کمیټه ټاکلې وه چې د ټولو قبایلی سیمو له سفرونو وروسته یې خپل سپارښتنې حکومت او بیا پارلیمان ته وړاندې کړې دي. په دې سپارښتنو کې یادې سیمې له خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو وړاندیز شوی دی.
تاسو د منور شاه رپورټ اوریدلو. له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانې په خپل اداریا کې لیکلي چې پاکستانی حکومت هغه ناک حکومتي ادارې تړي چې د ولس خیر ښېګڼې کارونه کوي، خو بل لوري ته د هغې سغدریزې شبکې پر ضد هیڅ نه کوي چې تیارې خپروي. شاهین بونیری د لیکنې له مهمو برخو سره.
ورسپانه لیکي چې د حکومت لخوا د مؤسسو یا خیر ښېګڼې د غیر دولتي ادارو پر ضد عملیات دوام لري. دا خدای چې سپریم کورټ په دې معاملې کې را مخکې شوې دي او هغه ادارو ته اجازه ورکوي چې د قانون دننه کار کوي. دا ورسپانې په وینا حکومت حق لري چې د هغه غیر دولتي ادارو پر ضد ګام واخلي چې د هیواد په حساسو سیمو کې کار کوي او په سو غیر قانوني هلو ځلو کې ککړې وي، خو داسې ښکاري چې سنور روان دي. حکومت د قومي سلامتۍ په نامه د هغه غیر دولتي ادارو پر ضد عملیات کوي چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي او د حکومت خوښي نه دي. دا عملیات په مرکزي او صوبایي دواړو کچو روان دي چې په نتیجه کې یو خوا د بشري حقونو لپاره اوچتېدونکي اوازونه خاموشه کولی شي او بل خوا ولس د دغه غیر دولتي ادارو د مرستې نه بې برخې ساتل کیږي. د دې عملیاتو لپاره څه قانوني لار هم نه ده غوره کړل شوې. ورسپانه وړاندې لیکي عجیبه خبره دا ده چې کومې غیر دولتي ادارې د بشري حقونو دفاع کوي، حکومت د هغوی په کار ډېر شرطونه عملي کړي دي، خو بلخوا د بېلابېلو مدرسو او جماعتونو په شکل کې د سغدریزۍ د لوی جال پر ضد هیڅ ګامونه نه اخیستل کیږي. په دوی کې ډېرې مدرسې داسې دي چې خپل نومونه نه رجسټر کوي او له لسیزو راهیسې زده کوونکو ته د سغدریزۍ تعلیم ورکوي. دغه شان هغه ادارې چې د سغدریزه ډلو سره تړلې دي په پوره ازادۍ خپل کارونه کوي. داسې جماعتونه هم شته چې وسلوالې ډلې د خپلو هلو ځلو لپاره په کار راولي، خو ولې په غیر دولتي ادارو تور پورې کیږي چې ګنې د مغرب کوم ایجنډه پوره کوي او یا د ریاست پر ضد کار کوي. ډان ورسپانې په پای کې لیکلي دي چې باید د غیر دولتي ادارو پر ضد د حکومت جنگ ودرېږي. که چېرې حکومت د غیر دولتي ادارو پر ضد عملیات کوي، نو پکار ده چې په دغه اړه قانوني لاره خپله کړي. دغه شان که په کومه اداره سره تور لګوي نو باید چې د هغې چارواکو ته د خپل سپیناوي موقع ورکړل شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د ماسپخین یو نیمه بجو شو لن خبرونه لا بوريوال کا کړو.
د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي له خوست د کډوالو ستنېدو بهیر نه دی درېدلی خو د پلان خلاف ورو روان دی. مرستیال پولیټیکل ایجنټ انور خان شیرانی تیر مازګر مشال رډیو ته وویل په دې عمل کې د وروالي یو لامل له ستنېدونکو کډوالو سره د زیات سامان موجودګي او بل دا دی چې کډوال پر وخت پر نوبت نمبر ته نه ورځي. په پاکستان کې د مدني ټولنې یو شمېر مخکښان او فعالان وایي د زیاتېدونکي حکومتي فشار له کبله یې پر کارونو اغېز شوی. دا خبره دوی تیر مازګر د پېښور د خبریالانو په مرکز کې غونډې ته وکړه. یوې فعالې سایمې منیر مشال رډیو ته وویل په پاکستان کې ځینې دولتي ادارې نه غواړي چې دوی آگاهي یا شعور بیدارولو لپاره کار وکړي. د پاکستان د حکومت لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د خیبر پښتونخوا د ماشومانو سوکالۍ اداره وایي په صوبه کې د ماشومانو په مزدورۍ د بندیز قانون سته خو د عملي کولو میکانیزم یا طریقه کار نه دی جوړ کړل شوی. د دې ادارې مشر اعزاز محمد خان تیر مازګر مشال رډیو ته وویل دوی غواړي چې له بېوزله کورنیو سره مالي مرستې وکړي چې ماشومان یې سختو کارونو ته اړ نه سي خو د ده په وینا دوی وسایل نه لري. په پاکستان کې ملتپاله ګوندونه وایي د شناخت کارډونو بندول به په راتلونکو سرشمیرونو کې پر پښتنو منفي اغیز وکړي. د پښتونخوا ملي او میګوند او عوامي نېشنل ګوند مخکښانو تیر ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې په پاکستان کې له پښتنو سره توپیری چلن کیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تیر میاشت ویلي چې په ملک کې د شاوخوا 400,000 خلکو شناخت کارډونه بند کړل شوی دی. او سپین مانی وای ولسمشر ډونالد ټرمپ له مکسیکو څخه پر درآمدیدونکو شیانو د 40% مالیه یا ټیکس لګولو وړاندیز کړی دی چې د هیواد په جنوب کې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو لګښتونه ورکړي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سیرت زهیر تور شو چې د پاکستان کورنۍ ولسپانه ته کتنه کړې ده.
نن اکثر د انګریزي او اردو ژبې ورځپاڼو خپلې ادارې د ماشومانو د مزدوري پر ضد لیکلي. په دې کې ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د سند صوبایي اسمبلی د ماشومانو په مزدوري باندې د بندیز لګولو د نوي قانون منځوري ورکړه چې پکې ویل شوی چې چا ماشوم ته ملازمت ورکړو هغه ته به 3 کال د بند سزا ورکول کیږي او د دې سره به جرمانه هم ورکوي. ادارې وړاندې لیکي بهشکه چې د دې نوي قانون مقصد ماشومان له ظلمونو بچ کول دی چې اکثره وخت ورسره د غریبۍ په وجه کیږي. ادارې وایي دا قانون په داسې وخت کې منظور کړل شو چې د سپریم کورټ لخوا د طیبې په معامله باندې د خپل اندې نوټس اغستې شوی او دغه معاملې مقدمه په عدالت کې روان ده او په دې مقاده جج وینا وا چې د ماشومانو د تحفظ قانون بیخي نشته. نو په داسې صورتحال کې دا قانون پاس کېدل ډېره د خوشحالي خبره ده. ادارې زیاتوي په پاکستان کې د ماشومانو نه خواري اغستل ډېره کړکېچنه مسله جوړه شوې او د دې بنیادي وجه زیاتېدونکې آبادی او گرانی دا. حالن کې کوه قتل شینو دا وخت په ټوله نړۍ کې د ماشومانو په مزدوري باندې بندیز دی. دا وخت په پاکستان کې د 14 کال نه کم عمر ماشومانو شمیره 30 ملیونه ده چې پکې 3.8 ملیونه ماشومان مزدوري کوي. ادارې اخري کلی کې قانونونه خو اکثر پاس کیږي خو مسله په دې د عمل درآمد ده او بغیر د عمل درآمد نه قانونونه یوازې تر د کتابونو پورې محدود پاتې شي. باید چې حکومت دې لړکی کوټلي اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل په کلیز رپورټ باندې لیکلي چې پکې د درغلیو په باب لا ویل شوی. ادارې لیکي د نړۍ په کرپشن او درغلو باندې نظر لرونکي بین الاقوامي ادارې ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اعتراف کرے چې پاکستان کې کرپشن یا درغلی کم شوی او سویلی ایشیا کې پاکستان او چین په کرپشن باندې قابو مندن کو ملکونو کې په لومړی او دویم نمبر باندې دی او په ټوله نړۍ کې په نه نقطو را کمېدو باندې پاکستان یو سل شپاړسم نمبر ته را رسېدلی دی. ادارې وړاندې لیکي په نړیوال کچه د پاکستان نه نقطې را کمېدل څه خاص خبره نه ده. البته دا وشوه چې یو سفر جاری شو خو دې لړکې په پاکستان له نور کار کول وي او د دې مقصد لپاره باورلا یو نظام جوړول وی او ادارې باورلا مضبوطول وی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برېټانیا خبریدونکو ټایمز رسپانه لیکي په نورو هیوادونو کې میش پاکستانی وسوال خپل هیواد ته ستانه شوې دي. رسپانه لیکي دې کار د پاکستان گاونډي او د لویدیځ هیوادونو اندېښمن کړې دي. د رسپانې له اټکل سره سم پاکستان ته خواوشاش پګنیم سوه وسله وال ستانه شوې. بلخوا هم له برېټانیا خبریدونکو بلې رسپانه انډیپېنډنټ په پاکستان کې د نرخزو ستونزو موضوع څېړلې. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګل ایاز اوروي.
پاکستان د وسلوالو ډلو پر ضد له اوږدې مودې راهیسې فوجي عملیات کوي او په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودګۍ په اړه یې راپورونه رد کړي ول. خو له برتانی خبریدونکو ټایمز ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د هغو وسلوالو پر ضد عملیات شروع کړي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې او نورو بهرنیو ډلو لپاره جنګېدل او اوس بیرته پاکستان ته ستنې شوي دي. د ورځپاڼې د شمیرو تر مخه شپږ نیم سوه پاکستانیان چې په عراق، افغانستان او شام کې د جګړې وروستو بیرته خپل هیواد ته ستنې شوي دي. په دې کې د زیاترو په اړه ګمان کېږي چې اسلامي دولت وسلواله ډلې سره وو او وس ځکه واپس ورغلی چې هغه وسلواله ډله کمزورې شوې ده. ورسمنه لیکي د دغه وسلوالو بیرته ستنیدل د پاکستان فوج هغه لسته راوړونو ته زیان رسولی شي چې د 2014 کال د دسمبر میاشت وروستو یې ترلاسه کړی وي. د پاکستان فوج د پېښور پر آرمی پبلک سکول دوه خونړي برید وروستو فوجي عملیات پیل کړي ول او په دې کې تر ډېره حده پورې کامیابی هم ترلاسه کړي وي. ټایمز ورسمنه لیکي چې د لویدیز ائتلاف او د پاکستان ګاونډي هیوادونه به اندېښمن وي چې دغه وسلوال کې دي شي هغه ډلو سره شامل شي چې د پاکستان فوج ورسره مرسته کوي. هغه ډلې له هیواد بهر بریدونه کوي چې پکې لشکر طیبه او افغان طالبان شامل دي. خو پاکستان د ترهګر ډلو سره د مرستو خبري ردوي. بلخوا انډیپېنډنټ ورځپاڼې په پاکستان کې د نرخزیانو د ستونزو په اړه په یوه مقاله کې لیکلي چې د پېښور پر یو رستورانت کې خلک راغون شوي ول. کیکونه پراته وو، سندرې روانې وې او خلکو نڅا کوله، خو په بهر دروازه پولیسواله ولاړ وو. نو له دې نه ښکاره کېدل چې دا یوه معمولي دستوره نه ده. په دستوره کې شامل ټول نرخزیان ول چې په هغه ټولنه کې ورته په بد نظر کتل کېږي او پرې تشدد هم کېږي. ورځپاڼې د نرخزیانو د ټولنې یوې مشرې فرزانه جان په حواله لیکلي چې له ډېرې اوږدې مودې وروستو یې داسې یوه دستوره جوړه کړې وه چې په آزادانه توګه یې پکې برخه اخیستې. د پاکستان په 19 کروڑ آبادۍ کې تر 15 لکه پورې نرخزیان دي. ورځپاڼې لیکي چې په پاکستان کې نرخزیان ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی له کورونو نه شړل شوي وي چې پکې زیاتره خیر غواړي او یا نور کارونه کوي. په دې کې زیاترو خپل نومونه هم بدل کړي وي او بدل نوم په ځان کېږدي. خو په دې وروستو کې د نرخزیانو د حقونو په اړه آگاهي زیاتره شوې ده او حکومت هم ورته پام کوي.
د ګلیاز نتا سونړی والا مطبوعاتي کتن اوریدله. د برېټانیا وزیر اعظم ټریزا مې وای لندن او واشنگټن باید د خپل تاریخي او ځانګړو اړیکو په پام کې لنیول سره یو ځای په نړۍ کې مخکخان اوسي. نوموړي بیګا په فلیډلفیا کې د ریپبلیکن ګوند یوې غونډې ته په وینا کې ویل دواړه هیوادونه باید د ترګرې په څیر ننګونو په وړاندې همکاري وکړي. خو ویل د افغانستان او عراق غونډې د ګران بیو جګړو وخت ختم شوی دی. فریبه ظاهر تفصیل لري.
د برېټانیا صدر اعظم مخکې تر دې چې د امریکا د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري په فلادلفیا ایالت کې د جمهوري غوښتونکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې امریکا او برېټانیا باید په ګډه د هغو ننګونو په وړاندې ودرېږي چې لویدیځ ګواښي. تریزا مې په دغو ګواښونو کې د اسلامي دولت ډلې توندلاري، د چین پرمختګ او د روسیې یاغیتوب یاد کړل. تریزا مې وویل چې باید د تروریزم په وړاندې د مبارزې هڅې لا پراخې شي، ځکه د دې په خبره د یوه تروریست په وژلو سره کېدای شي د څو بې ګناه انسانانو د وژلو مخه ونیول سي. خو دا وایي تر هغه چې د تروریزم ایدیولوژي له منځه ولاړه نه سي، هیوادونه به له ګواښونو سره ژوند کوي. د روسیې سره د اړیکو په برخه کې هغې وویل چې لویدیز باید له روسیې سره اړیکې وپالي، خو باید د ماسکو د نیت په برخه کې محتاط اوسي. دا وایي کله چې پر روسیې خبرې کوو دا به عقلانه وي چې د ولسمشر ریګان مثال ته ورسو چې کله هغه له خپل روسي سیال میخایل ګورباچوف سره مذاکرات کول هغه متل مراعتوه چې وایي باور وکړه خو وې ارزوه. ولسمشر ته زما مشوره دا ده چې ورسره ښکېل سه خو محتاط اوسه. تریزا می د روسیه لخوا د اوکراین د کریمیا سیمه پر الحاق سخت انتقاد وکړ او دا کار غیر قانوني وبله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې غواړي د تروریسم سره د مبارزې په برخه کې له روسیې سره شی همکاري اوړي کې وبالي. ترامپ د خپل انتخاباتي مبارزې پر مهال ویلي وی چې کېدای سي پر روسیه هغه بندیزونه لری کړي چې د باراک اوباما ادارې د کریمیا سیمه د الحاق لقبله پر مسکو لګولې و. د بریتانیا صدر اعظم په دغه وینا کې دغه راز وویل چې لویدیز باید د روسیې ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې د هغوی امنیت په خطر کې نه دی. د بریتانیا صدر اعظم د ناټو د پوځي ائتلاف په څیر د نړیوالو نهادونو دفاع هم وکړه. د تریزا می په خبره دواړه هیوادونه له ډېرې مودې راهیسې د خپلو ګټو د دفاع لپاره د یو بل تر څنګ درېدلي او د ملګرو ملتونو او ناټو په څیر نهادونو ملاتړ کړی دی، خو هغې دغه راز د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه خبره تکرار کړې چې وایي په ځینو نهادونو کې باید اصلاحات رامنځته سي. دا د امریکا د ولسمشر په توګه د دندې تر پیلېدو وروسته لومړنۍ بهرنۍ مشره ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخامخ خبرې ورسره کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بشري حقوقو سر نړیوالې اداره وایي افغان امنیتي ځواکونه د لخونځو څخه مورچې یا استوګنځایونه نه جوړوي، ځکه چې له دې سره د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخېږي. د ادارې په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې د پوځي یا جنګي مقصدونو لپاره په کارېدونکو خونځو د بریدونو زیات امکان وي. احمد شازمي د لیکنو له مهمو برخو سره.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ لیکي په 2014 کال کې د یاد سازمان لخوا د تحقیقاتو په نتیجه کې دا معلومه شو چې افغان امنیتي ځواکونه د وسوالو طالبانو په ضد د عملیاتو لپاره د سکولونو ودانی کاروي چې په بهرنیو مرستو چلیدونکو سکولونو هم پکې شامل دي. په راپور کې د افغانستان په بغلان ولایت کې د یو سکول مثال ورکړل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې پر مهال وځپل شو. د دې سکول یو چارواکي یاد سازمان ته ویلي چې په کومه کوټه کې طالبانو پولیس ووژل، د هغې دیوالونه تر اوسه په وینو لړلې دي او د نړېدو پرته په بل څه نه پاکیږي. راپور پر مخ لیکي په تیرو 15 کلونو کې د افغان حکومت یو لوی لاسته راوړنه د ماشومانو نجونو تعلیم ته مخه کول ده، خو دا لاسته راوړنه اوس له خطر سره مخامخ ده. پلرونه داسې سکولونو ته د خپل ماشومانو لیږلو ته زړه نه ښه کوي چې هلته وسلوال ځواکونه وسیږي. سازمان پر افغان حکومت غږ کوي چې سکولونه یوازې د روزنې او ښوونې تر مرکزونو محدود کړي او له دې څخه مورچې یا پوځي اډې نه جوړوي. په 2015 کال کې د ناروې په اوسلو ښار کې د خوندي سکولونو اعلامیه منظوره شوه چې افغانستان هم منلې ده. دا اعلامیه تر دې دمه 55 هیوادونو لاسلیک کړی ده. په دې تړاو به د روان کال په مارچ میاشت کې د ارجنټاین حکومت د خوندي سکولونو دوهم کانفرنس کوي تر څو پر دې اعلامیه د عمل کولو جاج واخیستل سي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا خبر د ملګرو سیمه اوسیدونکو وای حکومت لپاره غورځولې دي او د تعلیم روغتیا په ګډون د ژوند له بنیادی اسانتیا او بے برخې دي. دی وای سیمه وړه ته خو پکې زیاتې دښمنې دي، نو حکومت ورسره د لانجو او دښمنو په ختمولو کې مرسته وکړي. چارواکي وای د راتلونکو کال په پرمختیايي بجټ کې به ملګرو ته یو څه پیسې ځانګړي کړي. فرهاد چنواری معلومات راکوي.
د خیبر جنسی د جمرود بازار نه پخواوشا لس کیلومتره فاصله باندې پرتې سیمې ملاګورو ولسی وګړي وای چې سیمه ډېره ورستو پاتې ده او د ژوند بنیادی سهولتونو نه محروم دي. د ملاګورو یو مشر روزګل مشال ریډیو ته د خپل مشکلاتو په حق لا وای.
د تعلیم مسله په کښته، د صحت مسله په کښته، د سړکونو مسلې په کښته، د اوبو مسلې په کښته، چې په علاقه کې د اسپیټالونو ډیر ضرورت دی او چې کوم اسپیټالونه په موخه موجود دي هغه ته د ډاکټرانو او د دوايي ضرورت دی. خو اوس فلحال یو هایر سیکنډري سکول په پندیرل مکه مکمل شوی دی. صرف سټاف ورکول غواړي، نو چې مهرباني وشي چې هغه له سټاف ورکړی شي.
د ملګرو یو تن سبزلی وای چې پولیټیکل چارواکي کی ورته پام نه کوي او د دوی کښاله نه هواروي.
تحصیلدار التداسی لکه صدر یا وزیر اعظم په وړ درخواست تحصیلدار یو خبرې نه کوي لکه او موږ وای چې کوم علاقه کې منی ملاګورو کې نور امن دی په کار چې ترقیاتی کارونه وشي چې صرف تیږي وشي او تحصیلدار ته مې او ای پی ته مې چې موږ یو کمیټي چې دا وړي وړي دښمنۍ او دا واري کې کوم مړو کوي دو نیم سو نه پورته دښمنۍ دي. پر غریب سړی خبره ناوري جنہ کوس کولونه چې کم دي دا ملاګورو کې تعلیم بالکل شتنه ځکه چې خپل ټیچرانه پاکستان او چې 400 او ثوابي مردان راځي نو هغه بیٹی مرا ورسیږي کوم سیول اسپیټال لوړه مینا ده چې 12 پی ډاکټران ډیپټی کا 12 ډاکټرانو کې 10 ڈسپنسران دي او دوا پکې یو ایم او یو ڈبلیو ایم او چې هغه بالکل ناراضي
د ملګرو تحصیل پندلل می یو مشر اکرم خان وویل
دا حکومت چې کوم تیګه کې خو دي نو تیګه خو کې خو کال تیر شي خو دې باندې رسته تا غور نه شو چې دا وړي وړي پیسې دی بکره وشي او امن جوړ شي تاسو یو کله کار نه شو دي څوک حل کی بیلی بالکل نشته په یافته کې منه لیدلې او با دا دوه لری ځای نه راوړو په خربانی او کله په لاس گاډي کې ټویلونه ټویلونه کې بیلی نه نه راخې دي دغه مشکلات راته نو دا کال دې سخت تکلیف دې کړه موږ ته کولا او شو موږ د الکان په کور سبق وای
د خیبر جن سید ملګور سیمې د خلکو د شکایتونو په حق له مشکله د خیبر جن سینا د کمی اسمبلی غړي پرسنل سیکرټری ایوب سره خبرې وشوې نو دی وویل چې د ملګور سیمه زمونږ په پام کې ده په کلنی پرمختیایي پروګرام کې مو دغه سیمه شامل کړې ده او هلته به یو شمیر پرمختیایي کارونه ترسره شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوس د اونیزې خبرونې جمهوریت وخت شوې دی په جمهوریت کې مو په پاکستان کې ځینو انتخاباتي رجحانونو ته کتنه کړې ده په امیر ساحل دا پروګرام جوړوي
په پاکستان کې تر انتخاباتو مخکې په ځونو ګوندونو کې د سیاستوالانو ګډون څه معنا لري تر واکمنېدو وروسته د ګوندونو دننه د خلکو شاملېدل څه ډول دود دی همداراز ځینې ګوندونه ولې د خپلو غړو پر ځای نورو سیاستوالانو ته انتخاباتي ټکټونه ورکوي ځینې ګوندونه تر واکمنېدو وروسته ولې د اختلافاتو ښکار کیږي دا ډول رجحانات جمهوریت ته ګټه رسوي او که تاوان په پاکستان کې د ګوندونو دننه د جمهوري فرهنګ نشټوالي لامل څه دی دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له درو پوهانو سره څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان په جمهوری تاریخ کې ځنې رجحانونه موجود دي چې د سیاسياتو په هانو پاړه هم له جمهوریت سره تړلي او هم ور باندې اثر لري د مثال په توګه دا سي اکثر کیږي چې تر انتخاباتو مخکې په ځنو سیاسي ګوندونو کې کسان ور شامل شي او بیا انتخابات وګټي دا سي هم کیږي چې د ځنو ګوندونو غړي تر انتخاباتو مخکې له ګوند بیل شي یا بل ګوند ته ورشي او یا هم په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه واخلي لدې سره سره دا رجحان هم تر سترګو کېږي چې ځینې سیاسي ګوندونه تر واکمنېدو وروسته د اختلافاتو ښکار شي او درس پکې پیدا شي د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو همدې رجحاناتو ته کتنه کړې او د دې معلومولو هڅه مو کړې چې د دې کارونو پر جمهوریت څه اثر دی او دا رجحانونه له ډیموکراسۍ سره په څه ډول تړلي دي په دې لړ کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې د سیاسي ګوندونو ځینې غړي او مشران تر انتخاباتو مخکې ولې یا نورو ګوندونو ته ځي او یا هم په آزاده حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي دا د څه ښکارندوی کوي د لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز د سیاسياتو څانګې استاد ډاکټر محمد وسیم وای دا ډول رویه په بالغو او پخو جمهوریتونو کې نه تر سترګو کیږي
یی د صاف ظاهر ہے کہ میچور ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس کا جزو لائنفک ہے پارٹی تو پارٹی یہاں پہ اس طرح سے کمزور ہے
دا خوشکارا خبر ہے چې په بالغو او پخو ڈیموکراسیو کې داسې نه کیږي ځکه چې هلته جمهوریت او پارټۍ له یوه بله نه بېلېدونکي دي او دلته ګوندونه د یوه تنظیم یا ادارې په توګه کمزوري دي د دې وجه دا ده چې د پاکستان په ګوندونو کې د مرتبو سلسله نسته او د ګوندونو مشرولي له لاندې سطحې ترقي نه کوي بلکې د انتخاباتو پر وخت پکې کسان شاملېږي چې بیا مشران سي همدا لامل دی چې د ګوند رول کم دی او هغه امیدواران چې په خپلو سیمو کې زیات نفوذ او واک لري او منتخبېدای سي زیات رول لري د دې بیا نتیجه دا سي چې پارټي بیا ژمنې نسی پوره کولای بل دا ده چې د همدې ګوندونو کسان چې لوی پارټي بلې تلاړ هم سي نو د منتخبېدو قوت ورسره وي نو ګوندونه د ادارو په توګه کمزوري وي او همدا د جمهوریت کمزوري یو وجه ده
د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې پخوانی مشر ډاکټر خالد غوس هم دا ګڼي چې په پاکستان کې ګوندونه زیات پیاوړي نه دي ځکه چې ګوندونه اکثر د نظریې پر ځای پر شخصیاتو ولاړ وي
پاکستان کې اندر جمهوری کلچر کیا ہوتا ہے اس کی سمجھ
د پاکستانی او سیاسي ګوندونو دننه جمهوری کلچر پخ شوی نه دی ځکه چې په ګوندونو کې دننه د واک او طاقت محرکات داسې دي چې ګوندونه دا غکس تر اثر لاندې وي چې زیات واک یا قوت لري په تیرو کلونو کې مونږ لیدلی چې نظریاتي ګوندونه هم تر یو حده له خپلې نظریې یا آیډیالوجۍ لري شوي دي د بیلګې په ډول مونږ چې د پاکستان په ټولنه کې د پیپلز پارټي کردار ته ګورو، نو هغه ګوند چې پخوا کیڼ لاسې ګڼل کېده اوس هغه سین نه دی پاتې. نو د ګوندونو نظریان نه د پاټو په منشورونو کې ښکاري او نه یې ځوان غړي له منشور سره زیات آشنا وي.
ډاکټر
غوث وايي بل مسئله دا ده چې په پاکستان کې خلک د سیاسي ګوندونو نظریې پر ځای پر قبیلوي اساس یا د کاندید د دولتمندۍ پر اساس رائے ورکوي، چې دا د ګوندونو او جمهوریت کمزوري کېدو باعث شي.
اگر آپ پولیټیکل پارٹیز کے مینیفیسٹوز کو بھی دیکھیں،
که تاسو د ګوندونو منشور نه هم وګورئ نو په هغه کې مسئلې په سرسری ډول سیړل شوی وي. بل په پاکستان کې ګوندونه په انتخاباتي سیاست کې لوی مسئلو ته په ژور نظر نه ګوري، بلکې دلته انتخاباتي سیاست په قبیلوي یا د ځینو کورنیو پر اساس کیږي. ځینې ګوندونه د ټولنیز صنف یا طبقه خبره کوي، ځینې بیا د درغلۍ ختمولو خبره کوي، نو دا یوازې نارې وي. نو ګوندونه په خپلو منشورونو کې مسئلې اصلا بنیاد نه ګرځوي او په ژور نظر ورته نه ګوري. همدا وجه ده چې ووټ ورکوونکي هم د منشور پر اساس د ګوندونو احتساب نه کوي.
خود کراچی انسټیټیوټ آف بزنس ایڈمنسٹریشن د سیاسیاتو څانګې استاد هماناز بقائی ګڼي چې د سیاستوالانو له ګوندونو جلا کېدل او له نورو هغو سره یو ځای کېدل له جمهوریت سره تړاو نه لري او دا چې دا رویه هر ځای موجوده ده.
چاہے جمهوریت ہو یا جمهوریت نہ ہو، پاور ایکویشن کے ساتھ چلتے ہوئے
کہ جمهوریت وی او کنوی د واک یا طاقت نظام معادلو او موازنو ته چو ګورونو هر ځای دا رویه لیدل شو. په پاکستان کې مونږ دا هم لیدلی چې یو طاقتور او باسر کس چې ګوند ورته د انتخاباتو ټیکټ ورنکړ، نو په خپل په آزاد توګه انتخاباتو ګټل او بیا یې له ګوند سره سودا وکړه او پارټي هم مجبور شو او هغه په ګوند کې ور شامل کړ. نو دلته مونږ دواړه رجحانونه ګورو، یعنی که یو ګوند قوي وي نو خلک پکې شاملېږي، او که یو کس واک لري او نفوذ لري نو هغه انتخاباتو ګټل او یو ګوند بیا له ځان سره شامل کړ.
انډیویډوال کیپاسټی نه الیکشن جیته او پر جماعت جو تھی اس نے ان کو کلٹیویٹ کیا.
هماناز بقائی په فیصل آباد کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو مثال ورکوي چې پکې د مسلم لیگ نون دوه نوماندان له یوې حلقې له بیلو انتخابي نښو سره کاندیدان شوي ول. نوموړی وایي کله چې مسلم لیگ نون په دې کې پاتې راغی چې د خپلو سیاستوالانو ترمنځ د اختلافاتو مسله هواره کړي، نو فیصله ولس وکړه.
ایک جماعت کے لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کیا. آپ نے فیصل آباد کے الیکشن اگر دیکھے
ہیں، تاسو کده فیصل آباد د صوبایي اسمبلی چوکي انتخاباتو ګوره، نو التمون په اکیډمیک اتوګه یو دلچسپ منظر ولید. تاسو ولیدل چې د پاکستان مسلم لیگ نوم دوه غړي له مختلفو انتخابي نښو سره د یو بل ضد ولاړو. کله چې رانا ثناء الله صاحب له عابد شیر علي صاحب انتخاباتو ګټل، نو ګوند وویل چې ثناء الله زموږ د سر تاج دی او بیا د انتخاباتو له وجې چې درې ډلې جوړې شوې وې هغه تر دې وروسته یو ځای شوې. په پاکستان کې په انتخاباتو کې له ګوند زیات اشخاص د هغوی قبیله، کورنۍ او د ټولنې لپاره د هغو کسانو کار مهم وي. نو چې د مسلم لیگ نون نواز شریف او نور مشران په دې کې پاتې راغلل چې د ګوند دننه د ثناء الله او عابد شیر علي لانجه واره کړي، نو خلکو په انتخاباتو کې فیصله وکړه. په پاکستان کې داسې انتخابات هم شوي دي چې تر وراره د یو بل ضد کاندیدان شوي دي او بیا چې د یوې کورنۍ ترمنځ د وټونو ویشل کېدو مخنیوي لپاره اول د دواړو ترمنځ یو غیر رسمي انتخاب شوی او چې وراره ګټلې، نو تر انتخاباتو ته نه دی ولاړ.
ډاکټر هماناز بقائی زیاتوي د جمهوریت یو غوڅه فارموله نشته. همدا لامل دی چې په پاکستان کې د ولس د غوښتنو اظهار لار له نړۍ جلا ده.
جمهوریت کا ایک فارمولا نہیں ہے.
جمهوریت یو فارمولا نه لري، یو غوصه لار یا طریقه نه لري. د جمهوریت کار د ولس د خوښي او غوښتنو انعکاس کول دي. په مختلفو هیوادونو کې د هغو هیوادونو ځمکنو حقایقو پر اساس د ولس د خوښو او غوښتنو د انعکاسولو بیلې بیلې طریقې وي. نو په پاکستان کې هم د دې ټولنې له جوړښت سره سم د ولس د خوښي د اظهار او انعکاس بیلې لار ده.
مختلف ممالک میں مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں وہاں کی زمینی حقائق کے حوالے سے. یہی پاکستان میں اچھی ہوا.
ځنې پوهان غنی چې کله تر انتخاباتو مخکې لو ګوندونو ځنې سیاستوالان جلا شي او یا هم ګوند د یو وړ سیاستوال پر ځای یو بل هغه ته انتخاباتي ټیکټ ورکړي، نو دا د ګوند کمزوري لامل کیږي. ډاکټر محمد وسیم یو بل خبرې ته هم اشاره کوي او وایي په پاکستان کې چې کله سیاسي ګوندونه پارلمان ته ورسیږي، نو هلته شاوخوا ټول ګوندونه د پارټیو تنظیمي جوړښت لپاره وغورځوي.
کله چې ګوندونه پارلمان ته ورسیږي او یو خوا اکثریت او بل خوا اقلیت جوړ سي، نو دواړه خواوې او دواړه ډول ګوندونه خپل تنظیمي جوړښت او تنظیم هیر کړي. دوی خپل تنظیم ځکه هیروي چې ورته معلومه وي په پارلمان کې به تر 50 کلونو کار کوي او د ګوند تنظیمي جوړښت مهم نه دی. بل دا چې د تنظیم خوا ته توجه ځکه کمه ده چې کابل ځل انتخابات کیږي نو هغه به هم د امیدوارانو د هغوی د دولت د هغوی د نفوذ او د هغوی د کورنیو او قبیلو پر اساس کیږي. په پاکستان کې انتخابات هم ګوند پلو نه بلکې له امیدوارانو سره تړلي وي، نو ځکه د انتخاباتو په ورځ یا تر هغې مخکې د ګوند تنظیمي جوړښت ته توجه نه ورکول کیږي.
کینډیډیټ اورینټډ ہوتا ہے، پارٹی اورینٹڈ نہیں ہوتا، اس لیے پارٹی آرگنائزیشن کی طرف توجہ دی نہیں جاتی الیکشن کے دنوں میں.
د ګوندونو د تنظیمي جوړښت کمزوري کېدو ته ډاکټر خالد غوث د پاکستاني ټولنې په تناظر کې ګوري او وایي په ګوندونو کې هم د حاکم او محکوم او د واکمن او رعایا یو ډول جوړښت ښکاري او د دې لامل دا دی چې که د پاکستان معاشرې ته ولیدل شي نو هلته هم د حکم او تابعدارۍ یو جوړښت تر سترګو کېږي.
که موږ د پاکستاني ټولنې بنیاد ته په پراخ نظر وګورو نو ټولنیز یا معاشرتي جوړښت پر حکم یا فرمان او تابعداري ولاړ دي. بل دلته د ګوندونو غړي، مشران او ټولنه او ورسره جمهوریت او ټولنه په خپل کې پیوستلي او تړلي نه دي. دا مسالې تر هغه نشي هوارې دي چې د معاشري دننه د حکم او تابعداري جوړښت ختم نشي. دغه جوړښت اصلا د جمهوریت د روح منافی دي.
پوهاندا خالد غوث زیاتوي په پاکستان کې دا هم لیدل کېږي چې لوی سیاسي ګوندونه له پوځي واکمنانو سره جوړجاړي وکړي. د دې په خبره د پاکستان ګوندونه دومره کمزوري دي چې نه په پارلمان کې د ولستو غوښتنو انعکاس کولای شي او نه یې له پارلمانه بهر.
موږ
ولیدل چې لوی سیاسي ګوندونه له پوځي واکمنانو سره جوړجاړي ته هم تیار شول او په خپلو کې د جمهوریت ودې ژمنې او وعدې هم وکړې. خو موږ دا هم ولیدل چې لوی سیاسي ګوندونه په پارلمان کې په سم ډول د خپل رول په ادا کولو کې هم پاتې راغلل. تاسو وګورئ د پارلمان دننه د ګوند رول له پارلیمانه بهر انعکاس کوي او له پارلیمانه بهر د ګوند رول باید په پارلیمان کې منعکس شي. نو دا موږ ته نخکاری پر دې سربیره چې د پاکستان تیر پارلیمان ډیر قوانین منظور کړل، خو د پارلیمان دننه غړو دا قوانین منظور کړي دي، د ګوندونو په سطح دا کار نه دی شوی.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې تاسو واورېدل چې د سیاسي علومو ځینې پوهان ګڼي چې تر انتخاباتو مخکې له ګوندونو د سیاستوالانو بېلېدل، په نورو ګوندونو کې شاملېدل او یا هم په آزادانه ډول په انتخاباتو کې برخه اخیستل نه یوازې د پاکستان سیاسي ګوندونو د کمزورۍ او په هغو کې د جمهوري فرهنګ نشټوالي ښکارندوی کوي بلکې جمهوریت هم کمزوري کوي. خو ځینې پوهان دا هم ګڼي چې د پاکستان جمهوري رویې او رجحانونه د هغه هیواد د ټولنیز فرهنګ او جوړښت عکاسي کوي. دا ونننۍ خبرونه. نو راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخه مخه
جمهوریت. راتوی او خبر دی دنیا شی بانا بام پیدا شی تا هر چا دل اس راتوی او خبر دی دنیا شی بانا بام پیدا شی دانا دانا میں
Oh,